خزی دا کور په اقتصادي وضعیت کې څومره ونډه لري؟ هغه خزی چې سواد نه لري څنګه کولای شي د کور مالی چارې کنټرول کړي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، میرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د اقتصادي چارو له کارپوه محب الله شریف سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
خغلی شریف، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کپدی وغږی چې په کورنی اقتصاد کې د کورنی غړي څومره ونډه لرلی شي؟
ګوره، یکره چې بچیانو ته موږ حتی کتاب، کتابچی، قلم او د دوی د مکتب او یا د مدرسې اړتیاوې رانیسو، په داسې شکل یو فکر باندې دوی غټ کو چې د لومړي سر دی باید یو قلم چې کار ورکوي ایستوانه چي، یو کتابچه چې څو ورقې سپینې پاتې وي هغه لرې ونه غورځي، حتی تر دې چې کله مکتب ته ځي بوټان دوی پښو کوي، دغه بوټان رنګ گئی باید په دې بوتونه باندې دومره رنگ وکړول شي چې هغه ورته کفایت وي، دغه زیات ونه کارول شي، د زیات اسراف نه کار ونه خستل شي. په دغه شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورزانه او مصارف یا لګښتونو د ټیټوالي لپاره لار هواره کو چې په عادي ډول باندې انسانان کوي.
خغلی شریف، که د هم راته وایي چې په دغه مسأله کې خزي څومره دخیلی دي؟
تر ډیره بریده پورې زه فکر کوم دغه دنده په خزه پورې اړتیا لري. دا په څو برخو ویشلای شو. په لاسي صنایعو کې برخه واخلي، په لاس جوړ شوی توکي یا په خپل کورنۍ کې وکاري یا د خپل کورنۍ نه بیرون د غیله لپاره بازار وموندای شي، د تر ټولو مهمه اقتصادي منبع ده چې خزه ترې کار اخستلی شي. له ډیرو عادي شیانو نه نیولې چې موږ تاسو د حمام یوه کیسه در دغه ته وودلو یا تر تیارولو نیولې، حتی تر یوې ستونچې پورې چې هغه په لاس کوي او دیګ پر اخلي، که چیرې د خپل جوړولی شي باید د بازار نه وانه خستلی شي. د دین راشي کله خوراک ته چې تاسو راځي، کومه سودا چې د بازار نه خستل کیږي، که هغه لومړنی مواد دی او که هر څه نور ورځنی اړتیاوې دي، د دغه په داسې شکل مصرف را منسته شي چې هغه یوازې یوازې د دوی اړتیا پوره کړی شي، یعنی د دوی ته اړتیا زیات نه وي چې دا بیا پرېښولی شي، اکثر وخت خراب شي، ځکه هغه بیا بل مشکل هم جوړوي چې کله خراب شول او هغه استفاده شول د کورنۍ ته ناروغۍ او نور مسائل راوړي او د دوی نور مصرف لوړ. هغه عاید چې موږ تاسې د بیرون نه کور ته راوړو، که چیرې په کور کې په سمه توګه ونه کارول شي، دغه خپل د بیرون عاید ارزښت له لاسه ورکوي.
یو خبره ده، په افغانستان کې د زیاتره کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. آیا دوی هم کولای شي د خپل راتلونکي لپاره سپما ولري؟
د اقتصاد اساس دا دی چې که چیرې ته د یوې پیسې اقتصاد او ارزښت په نظر کې ونه نیسې، نو د سلګونو بیا ته نشي نیولای. د خپل اقتصادي توان په اساس باندې باید دوی سپما وکړي او دغه سپما ورو ورو په داسې یو شکل باندې وکړي چې هغه دوی ته په عایداتي اقتصاد باندې بدل شي.
دغه سپما یا د کور د ورځنیو مصارفو څخه د پیسو سپما کول باید په کومه طریقه وشي چې ګټه وره تمام شي؟
درې ټکي غواړم د دې خویندو سره شریکم. یو ټکی دا دی چې دی یو اراده باید ولري چې په هیڅ ډول به دې پیسو ته لاس نه وړم تر هغه وخته پورې چې دغه موده باید پوره شي. کله چې دوی دغه سه هوډ وکړي، بیا د کوشش وکړي چې دا یو داس کوتای وي چې د پیسې د بیرون نه معلومیږي، دا د پیوشي پوخ کی چې د دې پیسې په اندې سترګې نه لګیږي بالکل. او وروستۍ مسله دا ده درېمه، چې کله دغه پیسې دوی په دې کې اچي، نو دوی باید یو موده ورته وټاکي چې دومره موده پورې دې ته لاس نه شم وروړی. کله چې د موده وټاکله، د مودې نه وروسته څلورم او مهم ټکی دا دی چې دا پیسې لپاره به دوی یوه پروژه د ځان لپاره انتخابوي. دا به بې هدفه نه وي. هغه اړتیا چې مثلا د دوی صحت په پورې مربوط وي، د دوی د اولاد تعلیم او تربیه په پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی د کور پراختیا پورې مربوطه وي، هغه چې د دوی خپل انساني ژوند پورې مربوط وي، همدا مهم هدف دی چې دوی ورته په آخر کې ورځي.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پې ترسيږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لسول هم د بسوګي واده جوړ شو. یو ورځوي چې سبا ته تړون لاسلیک کیږي، خو بل ورځوي خبري وزانډې دي. خدای خبر چې څه وخت به مو په دې رنجوستر کې تور شي. د خبرونې په پیل کې مو هغه د کنجمې سبيایو چې د درې وزارتونو له نمائندګانو جوړ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو مونږ بیا درته درې کونجا می جوړ کړای دی او دغه میستمو دغه خاغلی او اغلی را بللې دي. لونګین د پیغلو کندو او میړو خو د وزارت نماینده، بخمل د پولو او یلو د وزارت نماینده او پیغله پنبه د محیط مرګ د وزارت نماینده، ټول ستړي مشه په خیر اخلي. خپل لمړی پښتنه له خاغلی لونګین نه کوو چې د پیغلو کندو او میړو خو وزارت نماینده باید خزوای نو دای والے راغلی.
د ټولو دوستانو په اجازه زمون وزارت یوازې د خزو نه بلکې سړی هم ورته اهمیت لري او خزه نران یو د بل تکمیلونکي دي. زما راتګ دا ثابتوي چې خزه ذات متاسبې نه دي او سړیو ته هم احترام لري او هم اعتماد پی کوي.
لونګین صاحب، زه د خزه پایز دا خبره نه منم. سړی په خزه ظلم کوي او خزه په خزه ظلم کوي، یعنی خزه له هرې خوا ټکول کیږي. دا چې ته دلته د باس لپاره را لېږلې، اتمن به د میرمن په لوړ پوست کې کار کوي.
هو، زما میرمن د وزارت مسلکی موینه، فرهنګي رئیسه او د خریداري معاونه ده.
نو بیا خو ملامت نه یې.
لونګین صاحب، دا راته ووایا چې وزارت مو تر اوسه څه کار کړی دی او څه به وکړي.
مننه، ډېر کارونه یې کړي دي، ډېرو خلکو ته کار پیدا کړی دی، د ډېرو میرمنو میړونو جنگ خلاص کړی دی، بشمیره اعلامیې خپرې کړي دي، سیمینارونه یې نیولي او ډېر نور کارونه هم کړي دي.
د کونډو لپاره مو څه کړي دي؟
کونډو ته مو ډېر کارونه کړي دي.
مثلا کوم کارونه؟
هغه نو ته پیدا کا.
نو زه څنګه پیدا کوم؟ ته د وزارت نماینده یې، ته راوخیا.
ته خبریاله، همدا د کار دی، ته پیدا کا.
ښه، اوس به د پولو او یلو وزارت له نماینده بخمله دا پوښتنه وکړو چې د دوی وزارت څه کړي دي.
لومړی خو ټولو ته سلام وایم او بیا به دې ته راشو د موږ وزارت څه کړي دي. د موږ د وزارت د مشورو له امله هندوانه من په 10 افغانۍ او رومیان من په 20 افغانۍ شول. دومره پریمانه دي.
نو دا ارزانی بزګر ته څه ګټه رسوي؟
بزګر ته ارزانی ګټه نه رسوي، پریمانی ګټه رسوي.
چې د خرڅولو بازار یې نه وي نو د پریمانه یې څه فایده؟
ګټه یې دا ده چې هر خوار او غریب یې وادوالې خوړلی شي، څاروي پریماړه دي او وطن هم ښه پېښکاري. هر ځای ډېرې ډېرې هندوانې او رومیان پراته دي.
خو بزګران شکایت کوي چې موږ مصرف پی کړای، اوس هغه مصرف هم نه پوره کوي.
بزګران لټ خلک دي، ځکه دوی کولی شي د هندوانو زړي ټول کړي او ژمی یې ښه قیمته وپلوري. خلک ژمی د هندوانو او کدوانو زړي په قیمته بیې اخلي او خوري. پوستکی دی وچکی او یونانی دواګانو کې دی وکاروي. چقاق خربوزه جوړېدای شي نو قاق هندوانه هم دی جوړېدای شي او ژمې دی په مزه مزه وپلوري. که نور هیڅ هم نه وي، زړې دی د تخم لپاره وپلوري. دا ډول د رومیان هم وچکی روب دی ته جوړ کی او بیا دی داوایی دالیز له لارې چین او لندن ته یوسي.
دا خو نو ټوله د خولې خبرې دي چې د بزګرانو په واسه کې نشته. د باغونو په برخه کې مو څه کړي دي؟
د باغونو په برخه کې مو 10 میوادارې ونې مو په زابل کې کینولي چې پاغو کې د بادام، زردالو، ګیلاس، آلو، مڼې، انار، تاک، بی، توت، چارمغز او نورې دي.
یعنی له هرې میوې مو یو ونه ایښي ده؟
او کدی باغ ته چاوبو ورکړي نو بیا به یو ګوري چې د زابل هوا او ښکلا څومره ورسره زیاتیږي. داسې مو په کندار کې لس د خورما، لس د کیلې، لس د امروتو، لس د لوکاټو، لس د املوکو، لس د امنیلګي ښې دي. نو که چاوبو ورکړي او وچ نه شول، د سیمې په سطحه به ډېر ښکلی باغ وي.
ولې د اوبو سیستم مو نه دی ورته جوړ کړی؟
د څاڅکو او نل سیستم مو په کې ښی وو، خو څو ورځې وروسته خلکو هر څه غلا کړل. اوس مو یو څا ورته کلی او څو ډولچې مو هم ورسره یخې دي. یو وخت ډیجیټلي لوحه مو هم ورته درولې ده چې پرې لیکلې مو دي د باغ نیالګیو ته اوبه ورکړئ چې ثواب مو وشي. نو ښایي به احساسه خلک پیدا شي چې دغه دولتي باغ اوبه کړي. هم به سیمه ورسره ښایسته شي، هم به هوا ورسره پاکه شي او هم به کچا اوبه ورکړي د ثواب خاوند شي. هغه چې وایي هم خورما او هم ثواب.
دا چې د خپرونې وخت مو کم پاتې دی، نو د محیط مرګ وزارت له نماینده به یو پوښتنه وکړو. پنبه، د محیط مرګ وزارت د محیط لپاره څه کړي دي؟ که په لنډو ټکو کې ځواب راکړي.
د محیط مرګ وزارت د ترافیکو د ریاست په مرسته خو پوره د مرګ محیط برابر کړی دی.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د موږ وزارت او دوی په تفاهم سره زړو موټرو ته په ښارونو کې د ګرځېدو اجازه ورکړې ده چې محیط د مرګ لپاره برابر کړي، ځکه د دغو زړو موټرو له سلنسرونو نه لکه د سیلو دومره دودوزي او محیط مرګ ته جوړوي. خواندان دغو زړو موټرونو ته هغه تیل ورچوي چې زیاته برخه سرپ پکې دي او دوی سمدلاسه د ژوندیو سږي له کاره غورځوي.
Oh, my God. ځکه چې
ولی د وزارتونو کار نه معلومیږي؟
ځکه چې هغوی داسې کارونه کوي چې معلوم نه شي، وای بیا ریا کیږي.
ولی له هیواده د ځوانانو تیښته دوام لري؟
ځکه چې په هیواد کې لا جنگ نه دی زوړ شوی.
ولی ډالر پورته ځي؟
ځکه چې افغانۍ او کلدار ښکته روانه ده.
ولی چوروالی څلور لارې ورانوي؟
ځکه چې غواړي معلوم کړي چې موټر څه ډول سره جنګیږي.
ولی دا ډېر روغتونونه او تشخیصي کلینیکونه د ناروغانو د ناروغۍ تشخیص نشي کولی؟
ځکه چې نه غواړي ناروغان وویریږي.
ولی اوس څوک د کلیو خبره نه کوي؟
ځکه چې اوس کلی په بله دنیا کې اوسیږي.
ولی تاریخی داری دلی؟
زکا چه ده خوار دملا موری سر نجده شویدی.
اوز داغه ده مخادره توکیو ده سوزاول جریان هم واوری.
والکه ټایرونه دې راوړل؟
و صاحب،
اصلي مواد مو سکړل،
هغه موږ خوندي ګودام ته ورسول او تر سبا پورې به سرحد ته انتقال شي.
آفرین، اوس څه کوې؟
اوس دغه ټایرونه د دفتر بوتله کاغذونه او یو څه زړې پلاستیکي چپلاکې هغه د غره ډډې ته انتقالوو.
تر پالونه موم راوړي که نه؟
و راوړي مو دي.
آفرین، زینو انتقال یې کړی، خو پام مو وي چې پټرول مو له یاده ونه وځي.
سمه ده صاحب.
دا خو مو ډېر ښه برابر کړي دي، تجربه مو زیاته سوه. آفرین.
او صاحب، ته چې راسره یې په فلم راینه وهو.
تیل څه وخت پېشیندی؟
چې خبریالان او نور مشران را ورسېږي بیا به پې وشیندو.
ولې اوس؟
که اوس یې وشیندو پېترول دي الوزي او بیا ښه ور نه اخلي.
هسې نه شي چې څوک ترپال پورته کړي او ویې ویني.
نه نه یې پرېږدو، ورته وایه چې خطر لري.
صاحب، نو که مو خوښه وي موادو ته به ور واچوو.
خبریالان خبر کوي چې کمرې فعاله کړي.
محترمو خبریالانو، کمرې مو فعاله کړي چې موږ د انسانانو دغه غټ دښمن ته ور واچوو. تیار یې؟
هو صاحب.
ته ځه چې له وره مخکې یو ځل ووینو.
نه صاحب، چې داسې ونه کړي، پېترول هم پېشیندلي دي، اور اخلي. والکه
آ صاحب،
اور ور واچوه.
ښه صاحب، د هیواد د ترقۍ، آبادۍ او
آزادۍ
په لور.
شکر چې بلا او برکت نو اوس نږدې ګیر شوی وم.
دا دودې د زړو ټایرونو غوندې نه ده؟
نه 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 صاحب، تاریاک ډېر زاړه وه.
خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، یاسمین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.